السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې له 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکی هلی او پیرزونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په کورمکه د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ انخته شوی د چمن وانګورړې پرلطوالو د ویزه او پاسپورت شرط ختمولو غوښتنه تکرار کړه او د عربي هیوادونو مشران نن په بحرین کې د غزې په حالاتو سرمشریزه کوي. د خبرونو تفصیل په کورمکه د افغان طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ په انخطو کې دواړو خواو ته مرجوبله وخته د پاکستان امنیتي سرچینو او ځای مشرانو مشال لريو ته ویلي چې لومړی انخطه د مې په 14 او دویمه د مې په 15 شوه. لومړی انخطه د کورمې په مانو جبا اثر کې په ازغن تار وشو چې په نتیجه کې د پاکستان پوز سلور سرتيري جوبل شول. ځای مشرانو مشال لريو ته د امنیتي ځواکونو په حواله ویلي چې په ډیورنټ کرخه د ازغن تار د بیا رغولو ترڅنګ لګنور تعمیراتي کار روانو چې افغان طالبانو په برید وکړه. لا غي ورستا سرحدي دروازه تړل شوې چې لا هم نه د پرانستل شوې. د طالبانو حکومت لا دنخته د وجوهاتو او د مې 14 په جګړه کې د وخت زیان په اړه سندې ویلي. د افغان طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ دوه منخته پرون وشوه چې پکې د پاکستان د امنیتي سرچینو په وینا یو سرتیری وجل شوې او د یو عام وګړي او یو پولیس والا په ګډون شپږ تنه جوړل شوې دي. د خرلاس یو مشر عمران علي نن مشال لري د تازه پیخې په اړه وویل
هغه جګړه سپینې شګې ته او ترې سرسورنګ ګوي ته وغځېدله. پرون شپه باندې 12 بجې یو ځل بیا د خرلڅیو باډر NLC او د برکی باونډري باندې بریدونه تر سوې پورې دوام لرلو.
بلخوا د طالبان حکومت د مې 15 په نښتو کې د خپلو شپږو سرتیرو د جوبلېدو خبر ورکړی دی. د بلوچستان د چمن پرلطوالو او ځای مشرانو پروند جرګې لاره له حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستان سره په پوله د ویزه او پاسپورت شرط دې ختم کړل شي. د جرګې ګډونوالو د چمن د پرلطویان صادق اچکزي پرون مشال لريوتول حکومت د پرلطوالو غوښتنه نه مني نو په کار ده چې د سیمې د مشرانو جرګې دې ته پام وکړي. د چمن پرلطوال د 2013 کال نومبر میاشت راهیسې په احتجاج دي. بلخوا پرون په پیښور کې د جنوبي وزیرستان د انګور اړې پرلطوال لو هم په پولا د ویزه او پاسپورت شرط ختمولو لپاره جرګه کړې ده. د جرګې ځنو غډونوالو مشال لريو ته ویل چې د حکومت د دې اقدام له وجې نه یوازې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې بلکې د ځوانانو په تعلیم یې هم بد اغېز شوې. د جرګې یو غډونوال عبدالمیر خان مشال لريو ته ویل پکار ده چې حکومت دا ستونزه هوار کړي. د پاکستان حکومت د 2013 کال نومبر میاشت راهیسې په پولا د تاګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمي کړی چې پرځد یې چمن او انګور ډاکه احتجاجي پرلتونه روان دي. حکومت دریز لري چې دا اقدام یې د امنیت په خاطر کړی دی. شمالي وزیرستان میرامشاه کې د سرکاري او شخصي سکولونو استادان له 13 ورځو راهیسې په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې ځلي انتظامیه دې بی ځایه مداخلت نه کوي. په میرامشاه کې ځنې استادانو پرون مشال لريو ته ویل چې مقامی انتظامیه د دوی په چارو کې بی ځایه مداخلت کوي او تذلیل یې کوي. د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر اسد الله داول د احتجاج پر مهال وویل چې په کار ده د استادانو احترام وشي او غیر متعلقه چارواکي د دوی په چارو کې مداخله لات و نکړي. بلخوا د ځلې انتظامیه میرعلي تحصیلدار غنی الرحمن وزیر میرامشاه پریس کلب کې خبريالانو ته وویل چې د صوبایي حکومت په هدایاتو د سکولونو فعالولو مهم یې پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د نهم او لسم ټولګي امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره یې د مرستیال کمشنر په امر اقدامات کړي او دا اقدام د دفع 1400 دفعې لاندې راځي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان سپریم کورټ کې د احتساب ادارې یا نیب ترمیمی بیل مقدمه په اوریدنه کې د ویډیو لینک للارې وړاندې شوې ده. د زیارت په ورځ عمران خان د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ مخې ته د نیب ترمیم پر ضد د انټرا کورټ اپیلونو اوریدنې پر مهال له اډیالې زندان څخه د ویډیو لینک للارې حاضر شو. د هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف هم په ایکس پاڼه یو تصویر شریک کړي چې پکې عمران خان لیدل کیږي. د دې محکمې د تیرې اورېدنې پر مهال د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی حکومت ته امر کړی و چې د پی ټی آی بنسټګر عمران خان دې د دې مقدمې په اورېدنه کې ګډون وکړي او د راتلونکي اورېدنې پر مهال دې خپل دلایل وړاندې کړي. که څه هم د دې مقدمې اورېدنه د سپریم کورټ په ویبپاڼه نیخ په نیغه خپرېده، خو د عمران خان د حاضرېدو ویډیو یې نه ده خپره کړې. یاد دې وي چې د نیب په قانون کې د اوویشتو ترمیمونو په اړه یو بل د تیر 2023 کال په مئی میاشت کې قومي اسمبلی او سینټ منظور کړی و، خو د هغه وخت ولسمشر عارف الوی په دې قانون د لاسلیک کولو نه انکار کړی و چې له هغې وروسته د پاکستان جمهوري غورځنګ په مشرۍ حکومت د دغه کال په جون کې د پارلیمان ګډه غونډه رابللې وه او د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې د دغه قانون منظوري ورکړې وه. او بل خبر دا چې د عربي هیوادونو مشران نن په خلیجی هیواد بحرین کې په داسې حال کې سرمشریز لپاره راغونډیږي چې په غزه پټۍ کې جنگ روان دی او د اوربند آثار نخکاری. د بحرین په سرخار مانامه کې پرون د عرب لیگ د 22 غړو هیوادونو بیرغونه ځوړند کړل شوی و. دا لومړی ځل دی چې د عربي هیوادونو بلاک د نومبر په میاشت کې د گاونډي سعودي عرب په سرخار ریاض کې د غیر معمولی سرمشریزي وروسته سره یو ځای کیږي. د اسلامي همکارۍ په تنظیم کې 50 هیوادونه غړیتوب لري چې مرکزی په جده کې دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. په کوربه کې په پاک افغان پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ بیان خته شوې. د کوربه خلک د جګړې له وجې له مشکلاتو سره مخ دي.
چې کومه شخړه روانه دی هغه ګولیر سیه کلی کې نغې وجې نه خلکو ډېر خوف او ویر وجې نه علاقه لګېږي. هغې نه کاډې هم اپنی
د بلوچستان د چمن پر لتوالو او ځایي مشرانو ترمنځ پرون یوه جرګه شوې. په جرګه کې څه وویل شو؟
زموږ د دواړو خبره یوه وه چې دا پاسپورټ نه منو، دا لار دی لسی. موږ جرګه کامیابه شول.
هلته د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د پرلتوالو په استازیتوب قبایلي جرګې هم له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط ختمولو غوښتنه کړې. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د ټولو سکولونو استادانو د احتجاج په توګه سکولونه بند کړي دي. دوی له ضلعي انتظامیې شکایت لري. په دوبی کې د پاکستانیانو د اربونو ډالرو کورونو او نورو ودانیو په اړه رپورټ باسونه پارولی دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واورېدل، په کورمه کې په پاک افغان پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو وار بیا جګړه شوې. په تازه جګړه کې د طالبانو ځایي اوسیدونکو او د پاکستان امنیتي چارواکو ترمخه یو عسکر وژل شوی او یو عام وګړي په شمول یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. دا جګړه د مئی په 14 له هغې وروسته پیل شوه چې په ماڼو جبسر کې پاکستانی ځواکونو د ازغن تار بیا مرامت او سنورې تعمیراتي چارې ترسره کولې چې افغان طالبانو پې برید کړی دی. دا وخت په پوله جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي نه ده شوې. بلخوا د سیمې مشران وایي چې د جرګې لپاره یې هڅې پیل کړې دي. تفصیل له سیمې زموږ خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې پر پاک افغان پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. د خرلاڅو یو مشر عمران علي مشال لوډیو ته په 14 مئی ویلي، د چهارشنبه په ماسپخین د مڼو جبې سر په علاقه اچانک جګړه شروع شوه چې وروسته پر پوله پرتو یو شمېر سیمو ته وغځېدله. علي زیاتوي دا جګړه سهار وختي تر نور ختلو پورې جاری وه چې پکې د غوټو استعمال بدریغه شوې دي.
هغه جګړه سپینې شګې ته او ترې سرسورنګ ګوي ته وغځېدله. پرون شپا پاباند دولس بجې یو ځل بیا د خلاصۍ او بارډر این ایل سی او د برکی باونډری باندې بریدونه تر سوې پورې دوام لرلو.
د مئی په 14 په مڼو جبا سر کې پر سرحدي کرخه د ازغن تار بیا مرمت او ځینې نو تعمیراتي کار د کېدلو په وخت افغان طالبانو جنگ پیل کړی وو. که څه هم جګړه وروسته په خپله ودرېدله، خو د هغې رسمي ډزبندي نه وه شوې. په تازه جګړه کې دې خوا د پاکستان پوځ یو عسکر مړ او یو عام وګړي په شمول شپږ تنه د زخمیان کېدلو خبر ترلاسه شوی، او همدغه رنګ د طالبانو لخوا د خپلو شپږو سرتیرو د ژوبل کېدلو راپور ورکړل شوی. تر اوسه په دغه جګړه کې دې خوا لسو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. د جګړې علت او پیل په اړه معلومات د تریمنګلو یو مقامی مشر نوم او غږ نه ورکولو په شرط مشال لوډیو ته ورکړي. البته دې خوا مرګ ژوبله د اوریدلو راپورونه امنیتي چارواکو ته تصدیق کړي. بلخوا د جګړې له ویرې پر پوله پرتو له ځینو سیمو عام خلکو کډې ویستل پیل کړي دي. د تریمنګلو سمیر خان مشال لوډیو ته وایي په عامه بدی توغندي پر لګیدلو په خلکو کې یره ده او غواړي چې خپل کورونه پرېږدي او د خوندي سیمو په طرف لاړ شي.
موجوده صورتحال مطابق د کتری او علاقه دی، هغې هم کوم بچی وغیره هغه هم وبسل، چې کومه شخړه روانه دی هغه ګولۍ هرڅه کلي کې نه هغې وجې نه خلکو ډېر خوف او ویر وجې نه علاقه لګېږي، هغې نه کاډې هم وکړي. نو مونږ له حکوم نه دا مطالبه دي چې کومه شخړه روانه دی دا هنګامي صورتحال باندې چې بند کړلی شي، چې مونږ علاقه نوره متاثر نه شي، مو علاقې ته نور درد او نقصان ونه رسي.
بلخوا د دغې جګړې په اړه د پاکستان پوسټ ویلي او نه اخوا افغان طالبانو خپل دریځ را کړی. البته د خلصو یو مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته د زیارت په ماسپخین ویلي څلور ګنټې عرضي ډزبندي تر کېدلو پس دا وخت پر پوله امن دی. حسین زیاتوي دواړه خوا مشران به په خپلو کې کینی او د راپورته شوي کمې شخړې ته د حل لار به ګوري چې جنگ په مستقله ودروي.
بهرحال سبیل میره پورې جنگ وشولو او لیکي زنه پیغام چې ګورنمنت خپل منځو کې بیا عربي تیس شي حکومت نو ارزي د سلور غنډې دزبندي شوي دي او اطلاع دا شي دي رسول کوم سپینګری چې رایمو او ګردیز نه ولیار ورسېدو د امنیه کمانډون ورسېدلو. ان شاء الله جرګه به کوو، کوشش کوو چې جرګه وشي ان شاء الله، امید دي چې امن به بحال شي.
مانو جبو سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرته یو غریزه علاقه ده چې هغلته د 2013 کال په اگست میاشت کې هم ازغن ته لګولو په خبره د دواړو ملکونو ترمنځ جګړه شوی وه. که څه هم هغه وخت د دواړو خواوو مقامی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر ازغن تار بند شوی کار بیرته شروع کړی شوی وو، خو اوس په مرامت بیا شخړه راپورته شوې. په 2018 کال کې په سرحدي پوله ازغن تار لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت مخه پر هغې داوه چې د وسلوالو تګ راتګ مخه ونیسي او ورباندې د بریدونو مخنیوی کول غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله ازغن تار لګولو د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو بلوچستان ته د چمن پرلتوالو او ځای مشرانو ترمنځ پرونی وجرګه شوه چې پکې غوښتنه وشوه چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره په پوله د ویزو او پاسپورت شرط ختم کړي. د جرګې ګډونوالو د چمن د پرلتویان صادق اچکزي ویلي دي چې په جرګه کې د دواړو غاړو یو خبره وه چې لار دې خلاص کړل شي او د پاسپورت شرط دې ختم کړل شي. د 2013 کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان حکومت ویلي چې د نومبر له اول نیټې څخه به په چمن او د افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمی وي، چې پر ضد یې د اکتوبر په 28مه په چمن کې دغه پرلت پیل شوې ده. نور حال سیمې د مشال ریډیو خبريال سمات شبنم راکوي.
د چمن پرلتوالو د کوټي او چمن ترمنز لوی لاره د کوړک په سیمه کې د مئی له څلرمی د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټران پر مخ تړلې ده، چې له کبله کاروباري موټران چلوونکي له ستونزو سره مخ شوي. د کوژک په غره کې ولاړ یوه موټر چلوونکي اسلام خان مشالیډو ته وویل
رواني چمن ل رواني بيش بارډر ل رواني نو ترانجټ دي کې ترانجټ کوم څه پتا کې څوک دای په 200 څوک نسته چې دې غور وخري چې موږ دا چمن پرې لکه ته چمن په ګودامو کې یا په یاډو کې کولی ګاډي ودرو په موږ د ډرایورانو ته خای شروع دي زموږ د پسي شروع دي نو ډېر سره مجبور یې او دا غلطه وتلی چې بالکل بي عزتي ته وتلی نو د حکومت ځخصه نه درایت تستا
د لار له هغه ورسته تړل سوی د پرلتوالو په خبره چې د مئی پر سلرمه د پاکستان سره د ځواک د دوی پر پرلت برید وکړ چې لکبله دوه کسان مړه او شاوخوا لس کسان ژوبل سول خو سره د ځواک دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه کار پرلتوالو کړی خو په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی پرلتوال وایي چې دغه لاره به تر هغوی پورې تړلې وي تر څو چې غوښتنې منل سوي نه وي په دې اړه د پرلت کمیټې غړي مولوي مصطفی مشالیډو ته وویل
مخکې چې کومه لار موږ بنده کړې وله بیا عسکري قیادت شخصا برګیډیر زما سره دا مجلس وکړي ستې لارې علاقې په درې ورځې کې به موږ دا فیصله واپس اخلو خو بیا د پرلت کمیټې په مشاورت سره چې دې مجلس وکړي موږ لارې لکله خو زموږ سره بیا دغه برګیډیر پر دا مجلس نو ولاړ نو موږ بیا راوغړله راپورته سلو دا لار مې بنده کړې ده دا صرف او صرف د چمن د خلکو دپاره چې کوم خوراکي توکي دي یا د ضرورت اشیاوي دي چې مثال هغه خپل ژوند په سبا کوي هغه شان موږ پر دا مخې له کړي دي خپل لار مې په سیټ کې د ګړنګ په سیټ کې ورکړې ده دا نور عسکري قیادت یا دا زورور قوت چې دلته دی یا دا ناحقه فیصلې څه کوي چې دغه ګټه جوړي هغه ټول شان موږ دلته بند کړي دي
د مئی پر 15مه د چمن د پلتوالو او د سیمې د مشران لخوا یوه جرګه هم ترسره شوه د دې جرګې په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د چمن د پرلتوایان صادق اڅکزي مشالډو ته وویل
جرګګۍ بقاعده د سرکار او زموږ د وطن چې هغه خلک درنونه پرې پرلت له نو راغلي هغه او د پرلت خلکو په مشترکه جرګه وکړل ډېر هغه خلک چې پر سرکار به وسله وه هغه خلک ډېر کښکاره کېده لکه سرکار سی واغوته دا وتون ورکړي دا موږ سره جرګه سو خو زموږ د دواړو خبره یووه چې دا پاسپورت نه منو دا لار دی لسی موږ جرګه کامیاب سول د جرګې خبره دی ومني کړه پرلت خبره نه مني دا جرګې خبره دی ومني
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لزب کولو پر ضد په چمن کې د سوداګرو سیاسي ګوندونو او پنديان پرلت د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 روان دی د حکومت د چمن او سپین بول ډاکټرمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو حکومت وای چې د غامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستي د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار خبري سوي خو څه پایله نه دا ورکړې سمت شبنم مشال ریډیو چمن
هلتا د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د پرلتوالو پاستازي توپ قبایلی جرګې پرون په پیښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې ویل چې له افغانستان سره په پولا دوی ته د پاسپورت او ویزې لارې د تګ راتګ پالیسی ذکر منلو نه ده چې دواړو خواو ته د دوی خپل خپلوان وسیږي او د تګ راتګ د نوې پالیسی لوجې اغوی سره رابطې هم کټ کیږي بیا د اقتصادي او تعلیمي ستونزو سره هم مخامخ کیږي بلخوا د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر له اولې نیټې څخه په چمن او له افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کړی دي تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوس را کوي
د سویلي وزیرستان د انګور اډې د پرلتوالو پاستازیتوب د قبایلی جرګې مشران پیښور ته راغلي دي او په پیښور کې د خپل غوښتنو چارواکو ته د رسولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي په دغه لړ کې دغه قبایلی مشرانو د مئی په 15مه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان سره په پوله دوی ته د پاسپورت او ویزې د لارې د تګ راتګ پالیسی ځکه د مننو وړ نه ده چې دواړو خواو ته د دوی خپل خپلوان اوسیږي او د تګ راتګ د نوې پالیسۍ عملي کولو سره د دوی غم خادۍ او تجارتي هلې ځلې متاثره شوې دي د خبری کانفرنس وروسته د مولانا تسبیح الله په نوم یو قبایلی مشر مشال ریډیو ته وویل چې په انګور اړه د پولی دواړو غاړو ته پراته خلک نه یوازې د ژوند د بنیادی اسانیو نه محروم دي، بلکې په پوله د تګ راتګ د نوې پالیسۍ په وجه دوی د خپل خپلوانو د مړینې په مراسمو کې د ګډون د حق نه هم محروم شوي دي.
بنیادی مسله هغه زمونږ د ویزا او پاسپورت چې کوم رجیم اوس رجسټریشن دی دغه اجرا نه مونږ ډېر متاثر شوي یو. هغه کې غټه مسله دا ده چې زمونږ وزیر قبایل دا د بارډر آر پر دونو طرف آبادی یو رده خوا دی یو رده اخوا دی، د دې تګ او راتګ جنازه کې شرکت پټۍ پولا هر څه سره شریک دي. نور مونږ دا وایو چې مونږ د پاره د یو سپیشل کاونټر جوړ شي چې هغه د علاقایي خلکو د پاره د لوکل آبادی د پاره هغه تګ او راتګ کولای شي. بنیادی تاسو لکه ما تاسو ته وویل چې مونږ ته د ژوند حقوق نه دي حاصل، حتی کې د مرګ حقوق نه دي حاصل. د ژوند هم څه حقوق وي، د مرګ هم څه حقوق وي. د مرګ حقوق دا دي چې زمونږ ډډ باډي هغه نه پرېږدي اخوا چې څوک خپل دفنایي د پاره وباسي، یا د ای خوا نه دغه سمک بیرا د هغې ته په سینایسي بنه اجازت نه ورکوي چې خپل مرده دلته ښخ کړي چې هغه جنازه وشي، په هغې کې کلخانی وشي، د هغې فتح خوخانی وشي، خپل ورور پکې شریک شي، خپل دوست یار عزیز او اقارب پکې شریک شي. نه دا مونږ د مرګ د حقوق نه هم محروم یو.
د انګور اړې د جرګې مشرانو په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت دې دوی ته د پخوا په رنګ په شناختي کارډونو یا تذکیرو د تګ راتګ اجازه ورکړي. په دغه اړه سو نورو د انګور اړې د پرلتوالو د جرګې مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مون نوم عبدالمیر خان دی او میشه دا مشکلات آئے چې یغه مړ ګډون وشي نو ور پرګدی او بلې میز مکه الت اخوا دی دخوا دی او بیا په دا اخوا دخوا کې میشه تا دی ویزه ډېر مشکلات آئے. پاریس کې دوا درو را میز وړي وړي بیا په دوا درو را خو پاریس کې ویزا بیا نه لګیږي.
دا ګور اړه خبي بلا مالکه او میز دا خاص کی مرا پټینر وړي دی میز کې ما جرګارو غلی صدا د میر مهمه خبره خو د میر دغه دوه څه په ګټ پند میر ته وصالات نشته. پاسپورت به زه غوړي په دغه د میر واس نه راسیږي. د شپته کله میر په خپل شناختون تللی په جیبینه کې مې د پاکستان ثبوت دی سر تر رسیدلې ثبوت دی په دغه پوزه د میر به زه غوړي مو و مې شو واتل چې میر خپل کابلی سره یې سوري نو نیم کیز دی نیم یې لید نا کیز به پر تر پر دی نه پوسه کوړه پر دی.
مانم تسبیح الله دی زه بیسیکلی د انګور اړه ما کور مې هغه خواته دی یو د خواته دی پوله اوس زمونږ نور خبر خو تاسو ته نو ټول وکړي چې موږ تاسو مره مسائل دې مغا دي خو موږ خاص کر اوسې اف اس اي اگزام سٹارټ کوون کې دی کنه 15 16 نه بس سٹارټ کیږي و زموږ سټوډنټس غوړ اخو ته یې سار دي غوړ سره پاکستان شناختی کارت هم شته دی وسره هر څه برابر دي و سالته دی ته اجازه نه ور کیږي و سد میټرک ولا زموږ څومره سټوډنټس دا خو د اگزام نه هم پاتې شول و سف اس اي ولا دي یونیورسيټي ولا دي کنه کوم سمستر وایز اگزامونه دي کنه اوس هم سټیږي کنه دا غوړ اخو ته یې سار دي و موږ
دا څومره یې تاسو
سره لیست ما سره جو څومره لیست کنه مو سره اس کسان اوس ما سره دی کنه چې ماته د نمونه را سنت کړی دی چې کده خونه ست طریقه کوي کنه مونږ دلته ډیر خلکو سره دا شیر کړل کنه خو اوس پر مونږ ته د څه جواب نه دی را کړی چې پراپر مونږ ته وایي چې بس دی مونږ را پریږدو.
د انګور اړې د پرلتوالو د جرګې د وختنو په اړه می په صوبایي سمندۍ کې د کوز سویلي وزیرستان د غړي آصف خان نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د بارډر منیجمنت نوی پالیسی او وفاقي حکومت جوړه کړی ده او په صوبه کې د دوی صوبایي حکومت په دې کې څه نشي کولای خو پکار ده وفاقي حکومت او وفاقي ادارې دې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او په کرخه دواړو خواو ته د اوسیدونکو قانونو لپاره په تګ راتګ کې دي اساني راوستلی شي.
چې سوره موږ ډیورنډ لاین دی ټرایبل ایریا نه واخلاتو لاندې بلوچستان په دا مسله موږ ته روانې دي. په کار دا دی چې آل ټول سټیک هولډرز په دغه کې کینی او په دغه کې چې کوم جنون د خلکو لوکل دلته ایشوز دي موږ اډریس کو. ډیلی ویجرز او د کاروبارونو باندې غریب خلک دي داسې څه اپورچونټی شته نه بزنس حواله سره یا داسې نور ایجوکیشن یا څه چې دا خلکو چې دې کنه دغه لپاره دا سیستم لګونه موږ ته بدل ځکه په کار دی چې دغه سینچریز نه دغه آباد دي کوم دا بارډرز مینجمنت تای پدغ باندې لګونه نظر ثانی پکار ده.
د انګور اړې د پرلتوالو جرګې په خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په پیښور کې هڅه کوي چې د صوبایي حکومت چارواکي او امنیتي چارواکي په خپل د ستونزو پوه کړي او دوی پلان لري چې د وفاقي حکومت او ادارو د چارواکو سره هم وویني او د دې ستونزو د حل کولو هڅه وکړي ځکه چې هم د دې غوښتنو لپاره په انګور اړه د تیرو وو میاشتو نه د دوی احتجاجي پرلت هم دوام لري.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د ټولو سکولونو استادان په احتجاج دي او سکولونه یې تړلي دي. دوی وایي چې د انتظامیه لخوا یې په کار کې بې ځایه مداخلت کیږي او د دوی نگرانی کیږي چې دغه یې مسلې لا زیاتوي. خو انتظامی چارواکي بیا وایي چې دغلته د سکولونو فعالولو او په امتحاناتو کې د نقل مخنیوي لپاره یې کاروایی پیل کړې ده او استادان ورسره په دې کې مرسته نه کوي. تفصیل له عمر وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان کې سرکاري او پرایویټ سکولونو استادان د دوه ورځو نه په احتجاج دي. ټول سکولونه یې بند کړي. استادان وایي چې ځلی انتظامیه لخوا بې ځایه په تعلیمي ادارو کې مداخلت کیږي، د دوی تذلیل کیږي. تر څو چې دغه مداخلت بند شوی نه وي احتجاج به روان وي. بلخوا ځلی انتظامیه چارواکي وایي چې د سکولونو او استادانو نگرانی کوي. ډیری استادان سکولونو ته نه ځي. د امتحان په دوران د نقل مخنیوي لپاره مرستیال کمیشنر دفعه 1340 لګولې. د امتحاني حالونو سره د خلکو په جمع کې دو بندیز دي. استادان ورسره د سکولونو فعالولو او د نقل مخنیوي کې مرسته نه کړي. د استادانو پروفیسرانو اتحادیه مشر اسدالله داوړ احتجاج پر مهال وویل چې ډیری غوښتنې دي، خو نن احتجاج مقصد یې یوازې د استاد عزت او احترام دی. استادانو بې قدری کیږي. غیر متعلقه چارواکي په تعلیمي ادارو کې مداخلت کړي. د انتظامیه کار امنیت ټینګول دي، نه کې د سکولونو نگرانی کول.
جاجا د ټیچر برادری بې عزت ته پرادا مختلفه په الیکشن دوران شي میش سره انتهایی زیات غاو شوې، نه انصافي وشوې. ما والټه کولی او خړله ایڈمنستریشن سره یو غاو کړو، اګریمنت وکړلو چې آئندہ به د ټیچر د تقدس خیال ساتل شي. دې وجنه خیال ونه ساتل شو میټرک اگزام شي. کوم ډیسټریکټ ایڈمنستریشن دا هغه چې کوم ډومین دا هغه د امن او امان ډومین دی چې د تر پولیس وی حالت به پرو سکیورټی پرو وایټ کا وی ګورنمنٹ های سکول هڅه خیل تا دین نه وتله ټیچرونی جیل تا وچا ولا اف ای آر نه پکټ کړل الزام دا او پچې دی ناکل ویډ کې تویر کا وی اوس سخت مزامت کی میرا
د زیلی انتظامیه میرلی تحصیلدار غنی او رحمان وزیر میرام شاه پریس کلب کې نن خبر اعلان او تا وویل چې د سکولونو فعالول صوبایي حکومت په هدایاتو مهم پیل شوه. د نه هم لسم ټولګي امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره د مرسیال کمیشنر په امر کاروایی پیل کړي. خو هغه استادان چې بازارونو کې خپل دکانونه چلوي او سکولونو ته نه ځي، نو د داسې اقداماتو سره احتجاج پیل کړي.
مختلف سکولې بندې ګرځېدلي، بهترین رپورټینه پکې کړي دي چې هغه میز فوکل پرسن دی په پېښور کې ورته کښېنولی دي. ډیپټي سیکرټري هغه سره شیر کړي دي، او د چیرمین بورډ سره مو شیر کړي دي، او د ډی سي صاحب سره مو شیر کړي دي. بیا مشته کمپلینټ ملاو شول د مختلف سکولې، نو هغې سکولې ته مشتلي. هغې سکولې د مش سره هر قسم ویډیو ثبوتینه موجود دي. اسوخیل ګورنمنټ های سکول ته هغه سکول کې 80% ژنکي چې وي دا ډپلیکیټ نو سوي. ما بیا دومره با اثر دو زه د ایجوکیشن سیکرینا وزیر تعلیم نه ریکویسټ کوم چې دا ما بیا ویل دومره زوره وره دي چې تو سم ورته به بسې. دویم خبره په ادا کې پرچیس ولې خبره ده په بلاو سرونه ته مو لیټر کړی دی چې په انکوایری کمپلیټ کول نه مخکې مخکې مو ته اجازه ورکړي. اجازه درې سال ور بلیک میل رون چټ شاید چې انکوایری تا ټول نه وکړي په غزي اختتام شي. دا دا ما بیا دو زه په ریپورټ درته ستړی یم. کچېره دا خاموشي د بورډ چیرمین وي، نو هغه شای چې سولای شوی دی څوک یې دهشتګردۍ سره ونه تړي. دا وزیرستان دی، دا د مودی دی، تو دی د واحد علاج دی چې دا 25% مافیا چې دو د هغې خلافو می سخته نه سخته کاروایی کی. زه ایجوکیشن افسر نه اپیل کړه، زه د اکاونټ افیسر چې کوم دفتر دی هغه نه اپیل کړه چې تو سره 200 ټیچرون پندې ته نشه ورته ویلی چې دا خو دوی پیره ټیم دی ته ویلی سر غولای.
د میرام شاه تعلیم څنګه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم څنګه انتظامی او فوز شریکه د سکولونو فعالولو مهم پیل کړي. ډیرای سکولونه فعال شوي او استادانو حاضری یقیني کولو لپاره ګامونه پورته شوي. نو موړی هم وویل هغه استادان چې ډیوټۍ ته نه ځي او د ډیرای پرایویټ سکولونو مالکان چې سکولونو کې نه هم لسم ټولګي ازموینو کې نقل ته لاره هواروي د داسې اقداماتو مخې ته خنډ جوړوي. نوموړي وویل چې تعلیم څانګې مشرانو لخوا ګامونه پورته کیږي کم استادان چې ډیوټۍ نه کړي، ورنه تنخواګانو کې کټوتی کیږي او ډیرای له دندو هم لرې کړي. دوی وویل چې استادانو سره خبرې روانې دي، ضربه احتجاج ختم کړي. بلخوا استادان وای چې ترسو په تعلیمي ادارو کې مداخلت بند شوی نه وي او د استاد احترام یقیني شوی نه وي نو سکولونه به بند وي. ذیلي انتظامیه چارواکي وایي چې کم ګامونه یې پورته کړي هغه رپورټ یې د خیبر پښتونخوا سیکټري تعلیم ته لیږلی. خواست یې کړی چې د تعلیم د پرمختګ او د سکولونو فعالولو کې سختې پریکړې وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کورما کې د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواوو ته مرجوب لا وخت د پاکستان امنیتي سرچینو او ځایي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې لومړی نښته د مای په 14 او دویمه د مای په 15 شوي. لومړی نښته د کوربې په ماڼو جبا سر کې د ازغن تار په وجه شوې ده چې په نتیجه کې د پاکستان پوځ څلور سرتیري جوبل شو. دویمه نښته پرون شوې چې په کې د پاکستان د امنیتي سرچینو په وینا یو سرتیری وژل شوی او د یو عام وګړي او یو پولیس په ګډون پښتانه پکې جوړبل شوې دي. اقوا د طالبان حکومت پرونیو انخطو کې د خپل شپږو سرتیرو د جوړبلې دوه خبر ورکړي. د بلوچستان د چمن پر لټوالو ځای مشرانو پرون د یوې جرګې لاره له حکومت غوښتنه کړې چې افغانستان سره په پوله د ویزې او پاسپورت شرط دې ختم کړي. د چمن پر لټوال د 2013 کال د نومبر میاشتې راځي په احتجاج دي. پاکستان حکومت د 2013 کال نومبر میاشت راځي په پوله د تاګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لازمی کړی چې پر ضد یې په چمن ونګور اډه کې احتجاجي پرلتونه روان دي. حکومت دریز لري چې دا اقدام یې د امنیت په خاطر اخیستی دی. د شمالي وزیرستان میرام شاه کې د سرکاري او شخصي سکولونو استادان له 13 ورځو راځي په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې ځلې انتظامیه دي د دوی په کار کې بې ځایه مداخلت نه کوي. په میرام شاه کې ځنې استادانو پرون مشال لري ټول چې مقامی انتظامیه د دوی په چارو کې مداخلت کوي او تذلیل کوي. بلخوا ځلې انتظامیه وایي چې د صوبایي حکومت په هدایاتو د سکولونو فعالولو مهم یې پیل کړي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان سپریم کورټ کې د احتساب ادارې یا نیب ترمیمی بیل مقدمه په اوریدنه کې د ویډیو لینک للارې وړاندې شوې ده. د زیارت په ورځ عمران خان د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ مخې ته د نیب ترمیم پر ضد د انټرا کورټ اپیلونو اوریدنې پر مهال له اډیالي زندان څخه د ویډیو لینک للارې حاضر شو. او د عربي هیوادونو مشران نن په خلیجی هیواد بحرین کې په داسې حال کې سرمشري ځای لپاره راغونډیږي چې د غزې په تلانګه کې جنگ روان دی او د اوربند آثار نخکاری. د بحرین په سرخار مانامه کې پرون د عرب لیگ د 200 غړو هیوادونو بیرغونه جوړند کړل شوی وو. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ورزو رپورټونو ته له هغه ورسته چې نړیواله خبری ادارې د متحده عربی اماراتو په دوبی کې د بهرنو وګړو د جایدادونو په اړه معلومات خپاره کړل. په پاکستان کې هم په دغه تړاو باسونه پیل شوي. په او سی سی آر پی په نوم د دغه ادارې لخوا رپورت کې راغلی دی چې د پاکستان یو شمیر سیاستدانان، پوځي جنرالان او د غوی د کورنیو غړي په دوبی کې د اربونو روپو جایداد او نور مکانونه لري. بلخوا پر رسنیو او هم ټولنیز میډیا په خپلو تبصرو کې خلک پوښتنه کوي چې پاکستانی وګړو په دوبی کې د جایدادونو اخیستو لپاره پیسې لکومه کړې او آیا د پیسو د انتقال او کاروبار په چارو کې پاکستانی او هم نړیوال قوانین په پام کې نیولې دي که څنګه؟ تفصیل د هارون بادشاہ رپورت کې ورو.
د منظمو جرمونو او اداري فساد په اړه د خبرو ورکوونکي نړیوالې ادارې او سی سی آر پی پر وپاړه لیکل شوی د دوبی د جایدادونو په اړه معلومات هي د خار د محکمې مال او د ولسی خدماتو د ملکی ادارو له افشا شوو اسنادو څخه اخیستې دي. د معلوماتو غونډولو دا کار د امریکا په پلازمینا واشنگتن ډی سی کې میشته د پرمختللو دفاعي چارو د مطالعاتو مرکز په نوم یوې نه حکومتي ادارې کړو. دا اداره پر نړیوالو جرمونو او شخړو څېړنې کوي. ادارې د دوبی د جایدادونو په اړه معلومات چې له 2000 زیږدیز څخه تر 2002 زیږدیز کلونو پورې موده کې د هغو د مالکیت او یا هم استعمال په اړه ول له یوې نارویژۍ ادارې ای څلیریش او هم له او سی سی آر پی سره شریک کړل. د ادارو د نړۍ لسګونو نور خبري ادارو سره په ګډه خپلې پلټنې بشپړې او رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې د دوبۍ د هغو جایدادونو شمیر چې په پاکستاني وګړو پورې مربوط دي 2000 خول شوی دی. دا په دې معنا نه ده چې ګواکې په دوبۍ کې جایداد لرونکي یو کس دې مالیه نوی ورکړي او یا هم د کوم بل مالی جرم دې مرتکب شوی وي. په افشا شوو معلوماتو کې داسې څه هم نشته چې په دوبۍ کې د جایداد د یو مالک د استوګنې قانوني حیثیت او یا هم د هغه کاروبار ورسره تړلې ګټې ترې په ډاګه وي. پاکستاني ډان رسپانې پر همدې موضوع د مې 15 ګڼې په یوه لیکنه کې ویلي، ډېری هغو پاکستانیانو چې نمونه د دوبۍ د جایدادونو په افشا شوو اسنادو کې راغلي، دې رسنۍ ته ویلي چې دوی په هغه اړه ټول ضروري معلومات د پاکستان له اړونده حکومتي ادارو سره وار له مخه شریک کړي دي. په دې اسنادو کې د پاکستان د پوځ د پخواني مشر جاوید قمر باجوا زوی سعد صدیق باجوا هم په دوبۍ کې د جایداد مالک خول شوی دی. پر دې سربېره د اسناد ښیي چې د حاجی هارون په نوم یو پاکستانی کاروباری تن د 2019 کلونو په موده کې د نورو پاکستاني وګړو په پرتله د تر ټولو زیاتو یعنی 2500 جایدادونو مالک و. نوموړي د دوبۍ د خپلو شتمنیو په اړه د او سی سی آر پی پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. دا راز په اسنادو کې د پاکستان د یو بل نومیالي کاروباری تن ملک ریاض د میرمنې نوم هم راغلی دی چې وایي په دوبۍ کې د یو شمېر اپارتمانونو مالک ده. دا چې پاکستانی شتمن کسان ولې دې ته اړ کیږي چې په بهر کې جایدادونه واخلي او دا هم چې په دې ترس کې د پاکستان اقتصاد په څه ډول اغیزمنېږي، د دې پوښتنو په ځواب کې له آسیایي پرمختیايي بانک سره کار کوونکي ډاکټر صمد خان د مې پر 15 مشال لیډو ته وویل د پاکستان سیاسي او امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې خلک په بهر کې پانګونه وکړي.
نو خلک چې کم دی چې مجبور شي او خپل پیسې چې کم دی دا ځای ته وړي چې هلته بکول هغې فائدې ورته او ملک زمونږ پاکستان ته چې کم نقصان وي. مونږ له کارداري پاکستان له جي چې خپل بینک والا نظام دی، زمونږ د سټیټ بینک چې کم ریګولیشنز دي، خاص کر زمونږ چې کم د پیسو ترانزیکشن څومره دي، دا په دې دنیا سره مونږه برابرو یو لیول ته برابرو. افشور چې کوم اکاؤنٹس دی هغه په یو خپل ریګولیشن باندې په عمل کې چلیږي. هلته خپل ډیپازټ ته اس قسمه چې کوم دی تانا تپوس نشته. کوشچن دا دی چې ستا د ملک چې کله دغه اماؤنٹ زی آیا د ریګولیشن وایولیشن شوی دی؟ د سیټلمنټ چې کوم دی نو ستا په ملک کې ډیر کم داسې دی چې سیټلمنټ دننه کیږي.
پاکستان چې لوی مدیر آیسی په اقتصادي ستونزو کې ګیر او د نړیوالو مالیاتي ادارو پوروړی دی، حکومتي اقتصادي پالیسیو یې تر ډیره د هیواد د عامو خلکو ژوند ګران کړی دی. د پاکستان د مالی غونډولو ادارې فیډرل بورډ آف ریونیو مشر ملک امجد زبیر تایوانا ډان رسپانې ته ویلي د نوو افشا شوو معلوماتو په رڼا کې به د قانون او یو نوي میکانیزم له لارې په دوبۍ کې د جایدادونو پاکستاني مالکان اړ کړي چې د ترلاسه کوونکو کرایو او یا هم د خپلو اصل پانګونو لپاره حکومت ته مالیه ورکړي. نوموړي زیاته کړې حکومت په دې برخه کې سیاسي عزم لري او ژمن دی چې مالیه پټونکي په ګوته او حساب ورسره وکړي.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان په عدلیه کې د استخباراتي ادارو او پوز د لاسوهنې په اړه په سپریم کورټ کې د یوې مقدمې اوریدنه دوام لري. بلخوا اسلام آباد های کورټ هم د داسې یوې قضیې اوریدنه پیل کړې ده چې پکې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د لیک چې چیف جسټس جسټس قاضي فایز عیسا ته یې په دوی د فشار راوړلو په اړه لیکلی و اوریدنه سپریم کورټ کوي، خو د اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار لخوا د نوو تورونو اوریدنه اسلام آباد های کورټ کوي. د قانوني چارو پوهان دغو حالاتو ته جدا جدا موقف لري او په اړه یې بیل بیل نظرونه لري. تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبریال راشد خټک راکوي.
اسلام آباد های کورټ د آزاد سینیټر فیصل واوړه د خغه لیک جواب ویل دی چې د یو جج جسټس بابر ستار د شهریت په اړه پوښتنه پکې کړې وه. د اسلام آباد های کورټ رجسټر په خپل جواب کې د تویل دی چې د بل ملک شهریت لرونکي کس هم په پاکستان کې جج جوړېدای شي. جسټس بابر ستار هم په خغه شپږ ججانو کې شامل وو چې سپریم جوډیشل کونسل او د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او په دوی د فشار راوړلو په حق لیک لیږلی وو. د سپریم کورټ لوی بینچ په خغه لیک کې د لګول شو تورنو اوریدنه کوي، خو له خغې وروسته په ټولنیزو رسنیو د جسټس بابر ستار په اړه یو کمپین وچلیدو چې دی او د دا اولادونه او میرمن امریکن شهریت لري. د جسټس بابر ستار لخوا دوه ورځې وړاندې یو بل لیک په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغی چې اسلام آباد های کورټ چیف جسټس امیر فاروق ته پکې ویلي وو چې په ده د ټلیفونونو ریکارډ کولو په هکله په یوه مقدمه کې اوس هم فشار راوړل کیږي. د د د نو تورن په حق له اسلام آباد کې قانون پو او د وکیلانو د تحریک یو غړي امل خان مندوخیل مشال رډیو ته ویل چې په عدلیه کې د لاسوهنه سلسله خطرناک حد ته رسیدلې ده او کچره اوس حکومت او عدلیه په شریکه د دې مخه و نه نیسي نو راتلونکي وخت کې به نه صرف په ملک کې عدالتي بلکې سیاسي نظام هم ګډوډ شي.
نو تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په عدلیه کې یو ډیر واضح یو ډیر لوی دراړ یو ګروبندي او تقسیم شوی دی او مخ ته هم روان دی. نو که څه هم حکومت او د ریاست ټول ادارو لحق له کار نه واخیستو په وخت سیاسي او جمهوري او آئینی او قانوني فیصلې نه وکولې نو دغه حالات په نور ورځ تر بلې نورم خرابیږي.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د جسټس بابر ستار په نوي لیک کې لګول شوي تورونه مبهم دي او داسې ښکاري چې د خپل تاثر په رڼا کې خبره کړې ده. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
بابر ستار صاحب نے الزامات لگائے ہیں ان کی اٹارنی جنرل جو
بابر ستار صاحب چکم تورنا لگولی دی دخغی رد اٹارنی جنرل کڑے دے اٹارنی جنرل دا پاکستان تر ٹولو لوی عدالتی افسر دے دا قانون وزیر او دا اطلاعات وزیر ہم پدیڑا پریس کانفرنس وکڑو اٹارنی جنرل او بابر ستار یوزے وکالت ہم کڑے دے اٹارنی جنرل دا خبر رد کڑے او ویل چھ دا غلط تاثر اخستے دے دا خبر دتا دا اٹارنی جنرل دا دفتر لخوا شوی دی پدی مقدمہ کے بابر ستار دا یو جج پہ حیث نہ بلکہ دا یو عام شکایت کون کی پہ حیث کیس کڑے دے
جج نہیں ہے وہ ایک لٹیگنٹ ہے.
تمشال رډیو د پښتنې په جواب کې چې په عدالتي کارونو کې د مداخلې سلسله د ختمېدو امکان هم لري کنه د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې په خونی چیرمن سید مبشر شاه وویل
دا خو مطلب د انسان پیدا کړی مسائل دي هم انسان به حل کړي هم د دې عدلی او د دې اسټابلیشمنت پیدا کړی مسائل دي د عدلی ول مکور کړی دا هم د عدلی به ټیک کړي. اوس بابر ستار کدا خبره کی چې مال اوسم دم کې راځي اوسم مداخلت کیږي نو دې لګه مهرباني وکړي ځان کې حوصله پیدا کی او دې دغه نمونه مخې ترا ولي چې د ته چا ټلیفون کړی دی د ته چا میسج کړی دی د ته چا د چا په خریبان سوال جواب کړی دی کمی اداري کړی دی کم فرد کړی دی چې هغه سيزونه مخې ترا شي لکه اوس پدې نه کیږي دا خو د تیاری سکونه دی په تیاری کې سکونه وي چې دا پته لګي چې مداخله سوق کوي دایي خلاف یو اکشن مغستل کیږي دایي کې بیا فدرل ګورنمنټ هم انوال کیږي شي داغې لپاره بیا قانون سازي هم کیږي شي.
د اسلام آباد های کورټ جج جسټس محسن اختر کیانی د جسټس بابر ستار لیک د عدالت ته توهین په مقدمه کې بدل کړی دی او د دې اوریدنه کوي. عدالت په 28 مئی د استخباراتي ادارو اف آی ای آئی اس آئی آئی بی ایم آئی کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ او پیمرانا په دې حق له ځوابونه غوښتي دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
ورځو یو وار بیا بلوچستان ته په کوټه کې کروندګرو خپل احتجاج وروسته لاغي ختم کړی دی چې صوبایي حکومت ځنو کروندګرو ته د شمسي بجلی ورکولو اعلان کړی دی. د کروندګرو خپل احتجاج د مئی نهمې د بجلی د لوډ شیډنګ ضد پیل کړی و. صوبایي حکومت ویلي چې 29,000 کویانو ته به شمسي بجلی ورکولو لپاره مالی مرستې وکړي. کروندګرو د دې اقدام هرکلی کړی دی. ویلي دي چې د دې سره به یې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو د نشتوالي مسله تر ډیره حل شي. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ده چې یوه میاشت وروسته به په صوبه کې د کروندګرو نږدې 29,000 کویان د بجلی څخه و شمسي توانایي یا لمریزه انرژي ته واړوي. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د مئی په 15 نیټه په کوټه کې وایي وه خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وکړه او ویل چې تر یوې میاشتې پورې به د وابډا د ادارې کیسکول لخوا و کروندګرو ته د زرعي کویانو لپاره په ورځ کې 6 ساعته بجلی هرومرو ورکول کی.
زمیندار ایکشن کمیٹی اور بلوچستان حکومت کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ ان ٹیوب ویلز کو سولرائز کریں.
کروندگرو دا اتحادی او دا بلوچستان حکومت ہمیشہ دا مرکزی حکومت سے خدا غشتن پاتا سویدا چی دا بلوچستان دا کشت او کرین کویان دی دا بجلی سے و شمسی توانائی یا المریز انرجی تواڑوی. دا نموڑی پا خبرہ چی دا دے مقصد لپارا با صوبائی او مرکزی حکومت و کروندگرو تا پر یو کوئی باندی شل شل لکر پی ورکوی پاگه پی سو با کروندگر دخپل کویان لپارا شمسیانی رانسی. بلخوا ده صوبایی حکومت و ده اعلان تا کروندگرو نه حوازی ارکلای کرده دی بلکه دوی خپل احتجاجی پر لطم ختم کرده دی. پا ده ترس که ده بلوچستان ده زمیندار اکشن کمیتی مرکزی سکتر اجی او درمان بازی و مشالی دو تا وول چه ده دروز ساتو ده بجلی ده ورکولو سخا ده دوی زیادتر فصلونه ده تبایی سر مخصوی دی.
غوښتنې
بلان اچوا چې د نوي زره زری چې بلان تا د سولر پینل باندې متصلی ګرځا پروګرام چې دا به ان شاء الله ولزیز په میاس کې دنه لخوار زمیدار ته شل شل کورپي و د تور رسیدي او دا غت تصدیق بر د زمیدار شل کمیټې نمائندگان کوي بیا بیا زموږ د ټیسټ سره هیڅ تعلق به پاتل نه او پر دویم نمبر باندې دا یو میاس تمام زری فجرانو باندې بجلی بحال شي په یو میاس په مرته بجلی ملاوي چې فرګلته موږ خاصه کړی دي چې دا یو میاس مرته څنګه شهر اخر کول شي موږ فصلونه موږ ته ډېر تاوان وشي دا غږ دی چې راځي
د بلوچستان حکومت دا ګام دا وروسته پورته کړی کله چې د یوې اونۍ راهیسې کروندګرو د بجلی د کمښت په ضد د بلوچستان اسمبلی و مخ ته پرلت وهلی وو. د حکومت د اعلان وروسته کروندګرو پرلت ختم کړی او اله ښکاره کړه چې حکومت به پر خپل اعلان باندې عمل یقیني کړي. تدونه ورده چې د مې په دلسم نیټه په اسلام آباد کې پرابل سوي و غوند کې وزیر اعظم می شهبا شریف ویلی وو چې د بلوچستان د کروندګرو کویان و شمسی توانایی ته د اړول لپاره به وفاق د صوبایي حکومت سره مالی کومک کوي. پر دې مهال د افغانستان له وزیر میر سرفراز بوکټی زیاته کړې وه چې د زرعي کویانو و لمریزه انرژي ته په اړونه به نږدې 15 اویا ارب روپۍ مصرف راسي.
بلخوا د پېښور په زری پوهنتون کې د مې په 15مه په تجرباتي بنیادونو د کرل شوو غنمو د لاوخ پرانسته وشوه چې پکې د زری پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جهان بخت مشال ریډیو ته ویل د دې غنمو تخم یې د امریکا د واشنگتن ښار څخه راغوښتی وو چې په تجرباتي بنیادونو یې د پوهنتون په دوه ایکړه ځمکه کرلی وو. نوموړي زیاته کړه چې یاد غنم د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي او په کمو اوبو د زیات پیداوار صلاحیت لري پر اتلونکو کې د خوراک په کمی قابو موندل شي. تفصیل د عظمت علي شاه ریپورت کې ورو
دا غونډه د پیښور د زری پوهنتون دی چې د امریکای نه په تجرباتي بنیادونو راغوښتي شوی د غنمو لو روان دی. د غنمو د لو افتتاح د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وکړه. د زری پوهنتون د انتظامی په وینا د غنمو تخم یې د واشنگتن نه راغوښتي چې اول تجربه د فیصل آباد په زری پوهنتون او سخت کال د پیښور په زری پوهنتون کې وشوه. د زری پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جهان بخت مشال ریډیو ته ویل چې په تجرباتي توګه د پوهنتون په دوه ایکړه ځمکه غنم کرلی وو چې پکې په کم اوبو د زیات پیداوار صلاحیت لري.
زموږ چې کم دلته کم غنم کیږي په خیبر پختونخوا یا پاکستان کې راغی اوسط پیداوار د 35-1945 من پی ایکړه دی. بل دې کې چې کم خصوصیت ته زموږ چې کم غنم دی هغه تقریبا 15 ډنډر کې کی ټیلر وته وي او دا د 15 سنواله شلو ډنډر کو پوری کوي. داغې د وژنه د دې پیداوار جاتې بل کې دا فائدہ ده چې د قد وړو کې ده نو دا طوفان او زلزل سره دا ورزي گیم ده.
دا زری په هنتون د سنکارو په وینا چې د یاد تخم نه د اکړ په سر او یاو نه تر اتیاو منو پوری فصل اغستې شي. د خوراک نړیوال ادارې ورلد فود پروګرام د کال 2013 په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې 30% خلک او 30% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي. د پیښور د زری پوهنتون د خوراک او ساينس څانګې استاد ډاکټر نومان احمد مشال ریډیو ته وویل چې د غنمو د زیات پیداوار سره په ملک کې د خوراک په کمی قابو وموندل شي.
کلایمیټ چینج دی هغه زیات تر د کاربن ډای اکسایډ اخراج د وجه دی او هغه چې مونږ د تیل زیات استعمالو فوسل فیولز د هغې په وجه باندې د دنیا ټمپریچر زیاتیږي او چې کله ټمپریچر زیاتیږي نو د هغې زیات اثرات په اګریکلچر باندې ډایرکټ وي ځکه چې انسان خو به کوټې ته شي چې ګرمي نو د اے سی کمره کې وکینو چې یخنی نو ځان ته بیټر لګوي او بوټي چې ګرمي نه خو ډایرکټ ایکسپوز دی انوایرمنٹ ته نو په دې کې دا کاربن ڈائی آکسائڈ زیاتیږي یا د ټمپریچر کمیږي زیاتیږي نو هغه باندې ډېر زیات اثرات.
په اسلام آباد کې د زراعتو په اړه کارکونکو سرکاري ادارې نېشنل اګریکلچر سنټر د کال 2020 په خپل یو راپور کې وایي د موسمیاتي بدلونونو له وجې به په کال 2030 پورې د زراعتو په پیداوار کې د 8 نه تر 10% پورې کمی راشي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې باید وفاقي او ټول صوبایي حکومتونه د غنمو د کروندګرو مرستې وکړي.
کہ اس وقت جو 1991 ووٹ ریکارڈ کے بعد
دا نور لسوا یو نوی کال دا صبح ترمنز دا ابو دا ویش پاڑا دا لوزنامے ترمخا چی خیبر پختونخوا حکومت تا کم دا ابو حقونه ملاوی دلو هغه دا ودانو یا انفراستراکچر د نشوالی لوجی مونږ هغه ابو نشو کارولې. باید وفاقی حکومت دی مونږ ته انفراستراکچر یا دغه ودانې راکړي نو خیبر پختونخوا صوبه به په راتلونکي کلونو کې د غنمو او د نورو فصلونو پیداوار سی وکړي چې مونږ یې نورو ملکونو ته هم لیږلی شو.
نیشنل فوډ اینڈ سیکورٹی اداره وایي چې پاکستان ته هر کال د 1.5 ملیون میټریک ټن غنم ضرورت وي. ملګرو ملتونو د کال 2023 د جنوري په میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې تیر کال 1.28 کروڑ کسان د خوراک د کمی سره مخ وو. رپورټ زیاتوي چې پاکستان کې د کال 2018 نه د کال 2023 پورې د خوراک د کمښت سره مخ خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خیر خیګړې ټولنه الخدمت فاونډیشن وای په خیبر پښتونخوا کې د ډیجیټل زده کړو په نوم د هنر خودنې پروژه شروع کړې چې پکې به د صوبې 100,000 پیغلو ځوانانو ته وړیا د کمپیوټر بیلابیل 14 پوری کورسونه ورکوي. دغه ته هنر د لارې مل نوم ورکړل شوی دی. دغه لپاره په هر ضلع کې داخلي شروع شوې دي. دغه خبرې د یادې ټولنې غړو سوات پریس کلب کې خبریالانو ته کړې دي چې تفصیل یې سوات زمون خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د الخدمت فاونډیشن ضلع سوات مشرانو پریس کلب کې د مئی په 15 خبریالانو ته وویل چې د دوی ټولنه په سیمه کې بغیر څه سیاسي مقصدونو په هر آفت او مشکل کې د ولس مرستې کوي. اوس دوی په ملک دننه او هیواد نه بهر د باش تمنو په مالي مرسته ټوله صوبه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او اے آئی په اړه داسې 14 مضمونونو کې 3 میاشتې د تربیت سلسله شروع کوي چې د برتانیې د پوهنتون او د پاکستان آی ټي ادارو نه منظور شوي. د تربیت په اړه د پروژې مشر جلیل خان مشال ریډیو ته وایي
د 14 پروګرامونو دوران یې چې د هر پروګرام هغه 3 میاشتې دا اټ ا ټایم په یو وخت باندې یو ماشوم یو پروګرام کې حصہ اخیستی شي او دین علاوه د فری دی، بالکل ټوټلی فری دی. د دې رجسٹریشن عمل روان دی او رجسٹریشن سٹارټ دی. د دې د کم سرٹیفیکیټس چې دی هغه رجسٹر دی د بورډ آف ټیکنیکل ایجوکیشن د کامرس نه. د دین علاوه د یونایټیډ کینګډم یو اداره چې هغه ما تاسو ته اعلان وی دا یې رجسٹر ده. د کې ځوانان رونه خویان دی هغه په کور دننه هم د دینه فایده اخیستی شي، بهر په مارکیټ کې هم او ایون په بین الاقوامي لیول کې بهر ملکونو ته لاړ شي.
د خدمت فاونډیشن ضلع سوات مشر ضیاء الله وای چې دغه 3 میاشتې تربیت کې هر هغه تن داخله کولای شي چې انفارمیشن ټیکنالوژي نه لږ ډیر خبر وي. دې کې د عمر او جنس څخه بندیز نشته. داخله اغستونکي نه به صرف یو ټیسټ اغستای کیږي چې لیک لوست کولای شي. د کې داخله اغستونکي د دوی په ویب پاڼه په ذریعہ پاس سره رجسٹریشن کولای شي.
دا به د اختیار په دغه اوس فلال خو په هر ضلع کې خو برپور اول بلې وي او د دین علاوه بیا موږ لوکلی هم او نیشنل لیول باندې هم د دې لپاره چې کوم ډونر دي څوک سپانسر کوي نو هغه به ان شاء الله چې د هر وی سي د ستې پورې موږ کوشش کوو چې دا لیب موږ ورکو دا ځوانان چې دا موږ ټرین مقصد د بنیادی د دې خلکو د روزګار ذریعہ معاش او دا خلک چې موږ په دې کې انګیج کو نو دوی به د نورو فضولیتونه او بد لارې نو ان شاء الله چې راوړي خپل کار او روزګار بشي، سوچ او فکر به ان شاء الله پازیټیو شي، نیګیټیو سوچ به ختم شي.
د دې پروژې په اړه د سوات پریس کلب ممبر او خبریال شهزاد نوید چې د فری لانسر په حیث د نړیوالو ادارو سره د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعہ کار هم کوي وایي چې دې وخت کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او اے آئی د کړې په هر شوبه کې په کار راځي.
کچره داسې غیر سیاسي تنظیمونه چې دا چې کوم دي سي نور انیشیټیو والی زمګو نو جوان نسل چره هغه ته موقع ورکي دا هغه خپل کور کې په ناس تمانو پیسې ګټل شي. کبري کې مونږه صرف نارینه نه زنانو کینوال دي هغه خپل کور کې پیسې ګټل شي. نن سبا تاسو په تر جمهور حالات داسې دي چې خلکو کم روزي روټي چې راغلم ډېر مشکل باندې فائدہ کیږي. کزمګو نو جوان نسل چې هغه خپل کور سره کنټریبیوشن وکي، د خپل نور مرګرو سره کنټریبیوشن وکي نو د دې نصیب زدا نه ګړم چې هغه نصیب د نو جوان ته فائدہ د دې نه دغه کور ته فائدہ د دغه نظام ملک ته فائدہ د دغه ټول دنیا ته فائدہ.
یاد اداره وایي چې دوی به تربیت اغستون کو تورست هم آنلاین په خپل کور دننه د انفارمیشن ټیکنالوژي نه ګټه پورته کول لپاره لار ښایي او که تربیت اغوستونکي وړاندې زده کړې کوي هم به یې مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک.
او اوس هم د دې غړې اخیری رپورت ته ورجو. د کراچۍ په کراچۍ ښار کې د ماربلو خواوشا 15,000 کارخانه دي چې د زیاترو مالکان کارکونکي او مزدوران پښتانه دي. دوی وایي په 1300 کلونو کې د بجلی بلونه زیات شوې دي چې لوجه په سلکونو کارخانه بندې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال کې د آی ایم ایف سره د 3 اربو ډالرو د قرض ترلاسه کولو تړون کړی و. داغه پترس کې په بیلابیلو پړاوونو کې د بجلی، تیلو او ګیس په بایو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړي چې ورسره د انرژي بای لوړې شوې دي او په ځنو ټیکسونو کې هم اضافه شوې ده. تفصیل د نیاز علي رپورت کې اورو.
د کراچی ماربل انډسٹری اسوسیشن اتحادی او مشر عنایت اعظمی د مای په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بجلی زیات بلونو لقبلا د ماربلو فیکټرو کار ودریدل دي او ډیری کارخانه تړلې شوې دي.
زمنګ د کراچۍ چې کوم ماربل انډستری دا د کې تقریبا واړه لوی 15,000 یونټ دي او تقریبا کم او بیش یو نیم 2 لک مزدوران د سره وابسته دي. خو بد قسمتي دا ده چې د 13 د 2 کالونه روز پر روز دا لیبر منګ چې کم دی نو کمو او زیاتې کارخانه چې کم دی وخت دي. زمنګ چې کم غټ یونټونه دي په منګا پیر انډستری ایریا کې تقریبا هغه 5.5 یونټ دي او پاغه کې د وخت کې نو او یا 15 یونټه چلیږي او غم 8 غنټه خپل کار کوي.
د ماربل اتحادیې یو بلغړې نیاز امین بیا وای په 13 کالو کې بجلی 100% ګرانه شوې ده چې ورسره کارخانو لګخ سوچن نه زیات شوې دي. نوموړي په وینا چې ځنې کارخانو د بجلی غلا شروع کړې ده چې بد اثر یې په هغه فیکټریانو هم دی چې غلا نه کوي.
تقریبا کم از کم چې کوم دی 600% بجلی ګرانه شوې ده او د کراچۍ کې د ماربل انډستری غټې وړې لگبگ 1500 پیٹریاں دی. نن سبا د پیٹرو د بحران غټ وجہ د بجلی د ریټ گرانے دو سره سره د بجلی غلا اهم کردار بلکې بنیادی کردار بوته وای. کم خلق په لیگل طریقې منی کار کول وړي او حق حلال غټل وړي هغه د غلو سره مقابله ډیر گرانه شوی ده. دا وجنه د پیٹرو ریټونه شکم سرور 15 کال مخکې موږ تر زمنګ د پیټرو ریټ ملایو دو اگر ریټونه هم نیم شوی دي.
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې ماربلو فیکٹری چلونکو صاحب زمان بیا وای دوی خپل فیکٹری لا چلبی خو مزدورانی رقم کړی دی. نوموړي په وینا چې لومړی به د ماربلو کارخانه 40 ساعت روانه وه خو اوس یوازې هر ورځ یوازې 8 ساعته چلیږي.
لاول چې کوم بلونه راتلو هغه ډېر مناسب و. اوس چې کوم بلونه راځي د بجلی نو هغه ډېر زیات دي. سو تعداد دا غینې چې کوم ټیکسونه دي کوم دغه هغه ډېر زیات دي. کارخانو ولا تقریبا فیکټری سب بند شو. سجو خلکو خرڅ کې چا واټیکل خرڅ کړی نو تقریبا په بندیدو دي. موږ په خپل شوروم دي او فیکټری را سره نه دي. د فیکټری چې کوم بل لازی هغه هم لکه هر میاشت کې تاوان.
د ماربلو کارخانه چلونکو شاه فاروق بیا وایي د ماربلو په فیکټرو کې کارکونکو سره هغه مزدوران هم بې روزګاره شوي دي چې د دې کار سره تړلې دي.
د بجلی بل بچ مخکې کم په ما پسې راته. ما به تقریبا مخکې 2 لک روپۍ بل لکه اوس په ما پسې 22 لک روپۍ بل لري. نو د هغې د وجې نه تقریبا دلته 50% کارخانه بند شو. پښتانه ټول بې روزګاره شو. د هغې سره د سوزکو ډریوران، ټرکونو ډریوران، ډرسنو ډریوران دا ټول غونډ تقریبا په دې کاروبار سره تقریبا 95% خلک پښتانه او بيستاري دا ټول سب بیروزګار شو چې سب څوګ نري جوغه تقریبا د پټري میټري باندې د بجلی د غره وجنه.
په کراچي کې د برېښنا یا بجلی ادارې کې الکتریک ویان سحر افشا مشال ریډیو ته استولي په خپل یو لیک کې ویلي دي چې ماربل یا نور ټولو کارخانو، کاروباري مرکزونو او عام خلکو لپاره د بجلی نرخ نېشنل الکتریک پاور کمپني یا نېپرا ټاکي. نوموړي په وینا چې د برېښنا په بایو کې جنرال سیل ټیکس، الکتریسټي ډیوټي او نور ټول ټیکسونه صوبایي او مرکزی حکومت اخلي. د دې په وینا چې مرکزی حکومت په تیرو وختونو کې د برېښنا سره د تیلو او ګیس په نرخونو کې د عامو خلکو لپاره رعایت ډېر رقم کړی دی چې له امله یې بجلی ګرانه شوې ده. پاکستان چې له 2019 کال راهسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او هم په دې کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور ترلاسه کولو تړون وکړو، خو د پاکستان چې اقتصادي مشکلات لا ختم نه وو نو تیر کال 2023 کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره په داسې حال کې د 3 ارب ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون وکړو چې پاکستان تر ټولو سختو اقتصادي بحرانونو سره مخامخ وو. پاکستان د IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په مختلفو مرحلو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژۍ بیې لوړې شوې دي او ځینې ټیکسونو کې اضافه هم شوې ده. د IMF لخوا پاکستان ته د تیر کال شوي پور پروګرام 3 ارب ډالره میلاو شوي دي، خو د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي. د پاکستان موجوده حکومت د IMF نه د 6 ارب ډالرو نه د زیات پور اخیستو په تکل کې دی او د IMF یو پلاوی چې اسلام آباد ته راغلی دی د پاکستان حکومتي چارواکو ورسره د نوي او اوږد پور پروګرام لپاره خبرې هم پیل کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.